مرکزی برخه کې د سلګونو کسانو په ګډون پایل شو چې وروسته شمیر زرګونو کسانو ته ورسید. نن د ورځې په پایل کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دې ښار ته ورغلی و او ژمنه یې وکړه چې د دې پیښې عاملان به مجازات کړي. پوتین د شاوخوا شپېتو تنو مړینه له جنایته ډک غفلت وبللو او ویل چې عاملان به هرومرو سزا ویني. پوتین د وژل شوو کسانو د خپلوانو او عزیزانو د یاد لمانځلو په ځای کې د ګلانو ګیډې کېښوده او ویل د دغو کسانو مړینه له هغو سره نشي پرتله کېدی چې په جګړه یا د قانونو په پیښو کې مړه کېږي. تاس دولتي خبري اژانس د پوتین له قوله ویلي چې زموږ ډېر کسان ضایع شول په څه خاطر د مجرمانه غفلت او بې پروایۍ له کبله. د دې پیښې په اړه چې په لړ کې 46 تنه مړه شوي روسي څېړونکي وایي ډېر کسان په دې خاطر ووژل شول چې د پیښې په مهال د دې مارکیټ د وتو دروازې بندې وې، د خبرداری سیستم کار نه کاوه او د خوندیتوب له مقرراتو نورې څرګندې سرغړونې هم موجودې وې. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو ویل، د خپرونې ډېره برخه مو هم د ځوان فکر 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. د کابل له سټوډیو زما همکار اجمل تورمان مختوري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د دې بیا زه اجمل تورمن د ځوان فکر د اونیزي ژوندۍ خبرونه په وړاندې کولو له تاسو سره د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان د دیموکراسۍ او پراختیا د بنسټ لخوا لس تنه افغانان د دیموکراسۍ او پراختیا برخه کې د اغیزمنو څیرو په توګه وټاکل شول. له نیکه مرغه په دې کې ځوان څیرې هم شته چې نن دوه کسه ښاغلی خلیل روفي او متی الله ویسا په خپرونه کې را سره دي چې د دوی په کار او فعالیت نمانځنه او هڅونه به خبرې وکړو. دغه ځوان مدني فعال او دغه شان ځوان مدني فعال او ژورنالیست ښاغلی ارش ننګیال هم را سره په میلمنو کې دی چې د ځوانانو د څون ستاینې او نمانځنې په ګټو او کتاونونو لري په هغې هم را سره خبرې وکړي. ښاغلی روفي او ننګیال را سره په سټوډیو کې دي چې ورته خره خلاص وي. خراغلی دغه شان ښاغلی متی الله ویسا له هند نه را سره د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی ویسا، تاسې هم که زما غږ اورئ نو خراغ لاس خپرونې ته
فرمان صاحب تاسو د ټولن کارام اوریدونکو درنو میلمنو ته
کور موادن. درنو اوریدونکو دغه شان تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ په تلیفون را سره وزای شئ او خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. پیدا لیکو شمیرې مو دي 0995 او 0825. په سر کې راځو تاسو ته دغه د افغانستان د دیموکراسۍ او پراختیا د بنسټ لخوا چې لس تنه د اغیزمنو څیرو په توګه پیژندل شوي دي، په دې کې ستاسې نوم هم دی. که در راته ووایئ چې ستاسې نوم ولې په دې کې راغلی دی، اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ. مننه فرمان
صاحب، دا چې د دیموکراسۍ او پرمختګ د افغانستان ادارې اغلاس کسان انتخاب کړی او قاوه کې زما نوم هم راغلی دی. یو شی چې ماته جالب دی، په 2014 کال کې د سواد نړیوال ادارې زه په دوه رهبرانو کې راوستلی وم. هم زه تر دې وخت خبر نه وم د بل چا نوم باندې کړی وم، او دا ځل هم زه تر دې وخت پورې خبر نه وم چې زه دې ته چا ور معرفي کړی وم یا چا زما بایوګرافي ور کړی وه. خو چې کله لیست اعلان شو، روسی صاحب ما ته لیست واستوئ چې دلته دا وګوره. بیا چې ما هغه لیست وکتې، په لیست کې نه کسان نور او لسم زوم. نو زما لپاره جالب دا و چې په افغانستان کې موږ یو شی کوو، کله چې یو اداره څوک په یو برخه کې اعلانوي یا ته یو لقب ورکوي یا جایزه ورکوي، نور دا انتقاد کوي چې یا به وایسته سوی وي یا به نور درغلی سوی وي یا به بل څه. خو زه په هېڅ هم خبر نه وم تر دې وخته پورې. تر دې وخته پورې ما سره هېچا اړیکه نه ده نیولې. شاید دوی زما د ټویټر یا د ګوګل د لارې یا د بل چا یا زموږ د ټولنې د همکارانو له لارې زما بایوګرافي اخیستې یم. د هماغه کارونو په اساس باندې دوی کوم معیار دی، د هماغه معیار د لارې یې په همدغه لسو کسانو کې زه انتخاب کړی وم. خو یو د جالبوالی شی منداري یعنی لیر چې په پاکستان کې انتخابي شي باید مش پرغبان دا شپونه کو چې دا فساد یا درغلی دا یا وایستا دا یا پلانکای دی او په دا تیرو کې اکثر هغه کسان چې غړي مشهور تیریږي په پاکستان کې ډیر کار کړی یا مش په نسبت عمرونه ډیر لوړ دي د کارونو نسبت یا په میډیا کې تر ډیر مشهور دي شاید ډیر کم کسان وپیژني خو زموږ د فار دا شی هم څه د نور څخه جلا او چې زه په پر دې په عمر کم او د کارونو په نسبت هم شاید مش کارونه پر دې کم او د شهرت په حساب یا د میډیا په حساب څومره ډیر ځم پر دې کم وو چې په دې لیست کې راغلی وو
بلې وېسه په آیا برخه مشخصه شوې دي چې تاسو په کومه برخه کې د یوې اغیزناکې تیری په توګه باندې پیژندل شوې یې
د دې د دې غبنیاد شرایط همداسې چې په شپږ نوي کال یعنی کال لپاره دی دا تکړه دي چیر کال کې د فساد پر ضد کار کړی وي او د ملي یووالي لپاره کار کړی وي او د ځوانانو برخه کې کار کړی وي او هغه کار د افغانستان او د نړیوالو ټولنو پر شرایط باندې برابر وي د سولې او دیموکراسي لپاره کار کړی وي دا چې چیر کال یعنی د ایسوی کال په نسبت تر توایم ما د افغانستان څلور دیش ولایتونو ته سفر کړی وو او هلته می تعلیمي پیغام څلور دیش ولایتونو ته رسولی وو هغه کې می څو برخې یو داتي د سولې د پیغام او د تعلیمي پیغام خپل د سولې پیغام د څلور دیش ولایتونو ته د یووالي په دې معنا او چې مرشد فرق یعنی ونه کړی موږ یو ملت وو د افغانستان څلور دیش ولایتونو ته ولاړو چې دا د یووالي سو او د فساد برخې اهداف و چې ما ټول هغه ته د پوهنې وزارت سره یا د میډیا سره شریکل چې په کوم ولایتونو کې چې په ماری پرخه کې په شونی برخه کې کوم فساد وغه مېمل میډیا سره هم له رسنیو لارې کانفرنس لارې شریکې ته فساد پر ضد مېم دا کړو د دې شرایط هم دا او هغه کسان چې د دیموکراسي لپاره د سولې لپاره د یووالي لپاره او د فساد پر ضد کار کړی وي نه هغه څخه څوک انتخاب کړی نو زما خپل شرایط هم د همدې برابر وو او نور دوستان هم همداسې د شرایط لاره راغلي وي
ویسا سپستا سره پر سکل تلای کال ذکر ایک چې تاسو او تاسو ورور اتولا ویسا د ولسمشر لخوا هم سکل د معرف د جشن پورس تاسو د مډالونو په ورک سره منځل شوې د دې خبره یک د دې نو زو خبر کما فرمان
صاحب یو شی چې تیر اورز دوستان را تړر زنګونه ویلی ولو چاته غمونه په یوه شی وو اغه په دینو برخه کې ماته هر وخت چې میسجونه کړو د مبارکۍ د فارمال د څو ځله چې په کوم لې څونه کې راغلې يم یا چې له خپل منځو سره يم کومه تاسو په نه هیڅ وخت هم زه حاضر نه يم یا کله په هیڅ په ځد کړو يم یا ډېر وخت په مرکز کې نه يم ولایتونو کې يم یا څه کله چې ولسمشر لخوا ته د ولسمشر لخوا ته هم هم داسې پریکړه شوې ده تیر ځل ولسمشر د چیر کال کې ولسمشر مور سره تماس نیولې وو د هغه مشاور غزنفر صاحب چې تاسو ته باید فرنګي میډالونه درکول شي ځکه تاسو په هغه سیمو ته کتاب رسولې دي کتابتونونه می جوړ کړی دي بیا ما خپل غزنفر صاحب ته وویل چې نه موږ میډالونه نه غواړو کچې ولسمشر مور سره ملاتړ کوي او موږ د میډال پر ځای د موږ مانوي سپورت او مادي سپورت وکړي ان په هغه راتلونکو ته موږ د بندو شوې د خلاصون لپاره کار کوو د کتاب کتابتونونه جوړولو برخې کار کوو د ماغه لپاره د موږ نور هم ملاتړ وکړي ان موږ ډېر ملاتړ حالت ضرورت لرو په یو میډال باندې موږ ته نس کولای خو بیا ما ورته راتلې خو ساش کال بیا هم د پوهنې وزیر ډاکټر صاحب ابراهيم شنواري او د غزنفر صاحب دې په ګډه مشوره ولسمشر ته تللی کلی و چې دوی باید خامخا په همدې غوړه د پوهنې وزارت سره په ګډه کار کړی دی او څومره بند شوندې اخلاص کړی دی او یا څلور دې شوراتون په سفر کړی دی هغه څومره اعتماد او ماشومان یې راوستل دي کومه برخه چې موږ په معرفت پارک کې کار کړی دی هغه په نسبت باید دوی ته احتمال میډال ورکول شي تر دې وخت پورې بیا نزه او نظم او ورو تاولا ویسا موجود و هغه شمال ته تللی و خپل کمپاین لپاره او زه په افغانستان کې نه وم کو یو ورځ مخکې چې دا پروګرام دی د پوهنې وزیر سرپرست وزیر ډاکټر صاحب ابراهيم شنواري ورته زنګ وایلی تاسو باید پروګرام تراسي هغه ورته ویلی چې زه په شمال کې نو سبا ته نسم درتللی یعنی زموږ په غیاب کې بیا میډالو نه اعلان شوی دی کو 2014 کال د ایسوی کال زکه زه خپل ایسوی کال باندې کار کوم د تماشل په هین کې ما انقلابی کال بللی وو یعنی د تعلیم د انقلاب د لپاره دیر دوستانو ماته می سجونه کړی و چې دا کم تیم یې ډال راغلی د دیموکراسي بنیاد لخوا څخه فلص غواره چیرو کې راغلی همدغه انقلاب دی ماول نه انقلاب ورسته راځي چې موږ څه کوو. دا چې زه اول دغه کال شروع سوی دی درېیمه میاشت ده په ختمېدو ده، دا تر اوسه پورې عام هغه کار چې موږ غوښتي هغه نه دی سوی، خو په دغه راتلونکو میاشت کې به هغه کارونه وسي چې زموږ دپاره به په تعلیم برخه کې انقلاب راځي. یعنی د ډېرو بندو ښوونځیو دروازې به خلاصې شي، ډېر عامه کتابتونونه به جوړ شي، ډېرو کسانو ته به د لوړو زده کړو هم د ابتدایي زده کړو زمینه برابره شي. هغه موږ ته انقلاب دی، خو دغه مډالونه اوس څه که څه معنوي سپورټ دی د ولسمشر، یعنی ولسمشر موږ کار ستایي یا دغه کومه اداره چې دا کار موږ ستایي، زموږ دپاره یو معنوي سپورټ دی. خو ډېر ارزښت موږ همدې ته ورکوو چې څومره کار باید اوس په هغه برخه کې کار وکړو چې هلته څه کولای شو.
بله بله ویسا سه مونږ دعا کوو چې ستاسو نمونه نور هم په نور لستونو کې هم اضافه شي، غیر لدې چې په ټول لست کې راشي. په نور ډیرو لستونو کې چې د ویاړ وړ دي ستاسو نوم دې اضافه شي. روفي صاحب، تاسو سره زو تاسو نوم هم په دغه اغیزناکو څیرو کې دی، لس اغیزناک څیرې چې کوم دي، که تاسو یې اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې تاسو په کوم برخه کې کار کړی دی چې ستاسو نوم هم راغلی په دغه لسو اغیزناک څیرو کې. که څه هم داسې خدای مکوونه انګیرې چې زه معلومات نه لرم، ستاسو په اړه باندې ډېر معلومات لرم، خو کېدای شي یو شمېر اورېدونکي معلومات ونه لري که تاسو خپله ورته ووایئ. دا به خیر
ترمن صاحب، مننه. اورېدونکو ته ټول ته سلامونه د علیکم ویسا صاحب ته زما همکار چې دلته میلمه دی دې ته. زما خو تقریبا شپږلس کاله کېږي چې زه مدني ټولنې کې یو رضاکار، یو خدایي رضاکار په صفت کار کوم، او پروس کاله نو د هغه نه یو تقریبا شپږ میاشت مخکې 2014 کې زه د مدني ټولنې چې یو عمومي آدرس دی ورته ګډ دالې ورته وایي یا ګروهي کاري مشترک جامع مدني، زه د هغه رئیس په صفت وټاکل شوم. نو پروس کاله مې تقریبا د شل نه دیرش خبری کانفرانسونه می نیولی دی او تظاهرات و اغا شایان چه مدنی طولونی لادرس نه اغا اساسات چه دی اغا اصلی وظیفه چه دی اغا مکره دی، او داغ گروه چه مخ که دیده نه خلق نی پیجندل، صرف اغا انترنشنل نهادو نی پیجندل یا ریاست جمهوری یا ارک یا نور اغا خاص ادرسونه دی پیجندل، ما خلق بانده او پیجندل، او خلق سه مشکل چه در لوده ما تا بیا مراجعه که لکه چه وکیلان تزی یا مجلس تزی. نو د دې پر څنګ بیا مې نور داسې کارونه وکړه. هغه سهمیه چې د مدني ټولنې وو هغه همیش ارک یا ریاست جمهوري نه ورکو، لکه یو انټرنیشنل غوند څه کېدل لکه سینیر افیشل میټینګ یا نور، بیا هلته د مدني ټولنې استازي دوه کسه وو، اگر چې دې چې 15,000 مدني ټولنې دي. بیا مې دې لپاره د اتخایي وکړه د دوه نفر پر ځای مې 12 نفره سهمیې واخیست. هر مهمه غونده، دوه مهمه غونده کې چې یو جاینت مانیټورینګ بورډ میټینګ ورته وایي چې هغه ټول سفیران ورته راځي، هر کې جلسه دی د دولت کارونه ارزیابي کوي، او بل سینیر افیشل میټینګ چې هلته وزیران خارجه راځي یا نور مقامات علی رتبه راځي. د دې سهمیې هدف څه شو؟ چې موږ ډېر هلته ګډونوالي ولرو چې د خلک آواز هلته پورته کړو، او هغه حقایق ووایو چې دولت نه وایي هلته، یعنی پنهان کاری کوي یا پټ کوي. نو دغه دویم یا دریم موضوع، بل کار مې دا وکړه چې همیش زموږ ځینې مدني ټولنې چې دي ډونر ته منتظر دي. دا د قندز دویم سقوط څه وشو پروس کاله، ما یو صندوق مې جوړ کړه، صندوق کې هر ټولنې ته ورغلو یا نور خلکو ته مال چې پیسې راواچو، پیسې دوی نه مې راټول کړه، هغه کتوال چې بې ځایه شوی او غوی ته مې توضیح کړه. دا مې دې لپاره وکړه چې هغه بنیادی یا اصلي مدني ټولنې چې دي باید هغه اس راژوندی کړو، چې موږ او تاسو تاریخ سره ډېر قدامت لري، چې موږ تاسو په خامو جرګه درلوده یا نور موضوعات هم درلوده چې خلک عشرونه کوو یا نور موضوعات، نو هغه اصلي شی راژوندی شي که چیرته بله ورځ دونر نه موږ په خپله لاس په کار شو دغه مدني کارونه وکړو. دا بل کار، او بل زه تقریبا زما لاس کاله کېږي چې د ځوانانو لپاره زه همیشه تخفیفونه نیسم. تقریبا او یا پانتونونو سره مونږ قراردادونه لرو چې لس حاضر ځوانانو مو معرفي کړی دي. دا تقریبا د لس کال نه شروع دي تر دې دمه پورې. او پروس کاله د 1.5 کسان چې برنده شوی و زابل او کندهار لار نه 1.5 زموږ تاسو هیوادوال، دغه لپاره تقریبا وروسته د 15 ورځې حکومت ورته ځواب ورکړ دوی کورنۍ ته. دوی ته وویل چې ستاسو کسان وژل شوی دي یا ستاسو کسان خلاص دي، نو دوی پسې مه ګرځئ. بیا نو دوی مونږ ته مراجعه وکړه. اول ما دوی ته وویل چې ورشه هغه وکیلان ته چې تاسو مرای ورکړی دي، هغه کسان چې اوس غټ غټ موقفونو کې دي چې دوی اجرایي صلاحیتونه لري، که چیرته دوی تاسو ته کوم مثبت ځواب درلوده ښایي ترخه کنه بیا راشي. بیا دوی راغی، بیا مونږ یو خیمه مو وهل. دا خیمه تقریبا څلور میاشت دوام وکړه او څلور میاشت د خیمې کې دو بد خیمې کې دوی ته دولت لخوا تهدیدونه راغی، یعنی نور مختلف ادرسون لپاره چې فشار راولي مونږ باندې چې دا خیمه راټول کړو. او دغه داد خیم تقریبا انټرنیشنل کړی و، یو دیرش یا اتویشت اروپایي ملکونو کې تظاهرات وشو د خیمې ملاتړ په ارتباط، درې ځله استرالیا کې تظاهرات وشو، کانادا کې وشو، حتی د ځینې زموږ تاسو مقامات سفرونه مې لغوه کړل دوی باندې چې تر څو دغه هیوادوال سرنوشت معلوم نه کوي. هغه ملکونو ته مو ویلی وو، بیا هغوی د دوی سفرونه بند کړی و، مشروط کړی و چې د دغه کسان چې برنته شوی دوی وضعیت را معلوم کړي. بیا خوشبختانه د دوی نه پنځه ویشت کسان راجبندی پیدا شو او خوش شو. نو دا یو کار و، او د دې تر څنګ دا کار ځکه لومړی ځل لپاره مدني ټولنه کې داسې یو ستراتیژیک دادخایي مې وکړه، او دا ستراتیژیک دادخایي ګریس روت یعنی رضاکارانه او د مردم لخوا، داسې نه و چې کوم ډونر دی پسې، ځکه هیڅ ډونر راضي نه و چې داسې یو خطرناک کار یو سیاسي کار وکړي، او هیڅ ډونر راضي نه دی چې دا رقم دادخایي وشي. نو دغه کارونه و، نو د دې تر څنګ دا ځینې نور موارد هم و، لکه هر کله چې دا زموږ تاسو هیوادوال چې قرباني کېدل دوی لپاره مې ډېر دادخایي وکړه، تلفات ملکي لپاره. نو بیا زموږ غږ داسې و چې داسې تنه دولت لپاره نو، یا مخالفین لپاره، هغه ایساف یا ناټو چې دلته کوم بمباردونو کې دوی تلفات چې دي دوی باندې مو ډېر داسې شفاف ډول دوی باندې محقق کوو میډیا کې، داسې نه و چې موږ فلټر هم درلوده یا سپیسیفیک یا کوم خاص ګروپ لپاره یا دولت لپاره محقق پورته کوو، داسې موږ محقق پورته کوو بې طرفانه چې هم دولت هم انټرنیشنل هادونه هم طالبان باندې دوی باندې د دې لپاره د باتم دادخایي او منظم دادخایي مو درلوده. او اصلي هدف یې زم نه پوهېږم چې دوی سره قمار اوستی دي دالس کې، ځکه زه تر اوسه پورې موږ ډېر لارې لرو چې لار شو، او تر اوسه پورې زموږ ملک موږ باندې ډېر حق لري چې هغه هدا کړو، او دغه لس څېرې چې تحصیل ګزاره څېرې چې دوی ویلی دي خدای دې وکړي چې
یعنی بل شکه چې دا حق ولرلو. ښاغلی ننګیال، ور به تاسو ته درکړو، مخکې مې هم تاسو وویل موضوع چې تاسو مثلا د دغو ځوانانو په هڅونه د دوی په ګټو په تاوانونو باندې دې ته پام سره یو څه اضافه کوم، هغه دا چې دغه ځوانان په تحصیل لرونکو یا اغېزمنو څیرو کې راغلي دي. مطیب الله ویسا و عطا الله ویسا د ولسمشر لخوا هم د پوهنې برخه کې چې کوم دوی په مختګونه کړي په مډالونو ولمانځل شول، یو څه بل چې په دې وروستیو کې افغان فلم جوړونکي رویا سادات دا په بهر کې د زړورې میرمنې په توګه باندې دا لقب یې ورکړ شو، دې ته ورته نور لاسته راوړنې هم شاید ولري چې ځوانان ولمانځل شوي دي په بیلابیلو برخو کې، د ورزش په برخه کې مونږ مثلا لاسته راوړنې درلودلې، او د کرکټ په برخه کې ځانګړي ډول. ستاسو په نظر باندې نن د کرکټ لوبډله هم را روانه ده د بریا وروسته، او یو پروګرام هم ورته جوړ شوی دی چې دوی به ونمانځل شي هلته، ستاسو په نظر باندې دغه نمانځنې ګټې تاوانونه په دې اړه راته ووایي.
پیل کې سلامونه وړاندې کوم، او بیا ښاغلی رؤوفي صاحب، ښاغلی وایسا، او ټولو هغه درنو ته مبارکي وایم چې دا مقام ورکړی دی. اغلی رویا سعادت ته چې په افغانستان کې په اصطلاح د ګوتو په شمیر میرمنو نه ده چې د فلم او ډرامې او سریال په برخه کې کار کوي، ښه کار کوي، هغوی ته مبارکي وایم. واقعا لکه انسان چې خوړو او اوبو ته ضرورت لري، همدغه ډول تشویق او هڅونې ته اړتیا لري. اوسنۍ نړۍ نو لس کاله شل کاله مخکې زمانې نه ډېر توپیر کړی دی او ډېر فرق کړی دی. اوسنۍ ښاري ژوند فرق کوي، اوسنۍ میډیا فرق کوي، اوسنۍ فکر فرق کوي. منګه که څو کاله مخکې وګورو، زمونږ اکثره مدني ټولنو رسنیو ټول فوکس په خبر باندې و، اما اوس مونږ ګورو چې زمونږ رسنۍ کرا کرا یا ځینې ادارات نور اړخونو ته پام کوي، لکه دا ډول لس تاثیر گزاره شخصیتونه چې نومولې دي، لکه اغلی رویا سادات د فارن پالیسی لخوانه چې واشنگتن کې د دوی هر کال دا ډول اشخاص انتخابی. زوایم چې دا ډیر نیک اقدام دی او دې اړخ ته باید ډیر فکر وشي، لکه افغانستان غوندې جنگ ځپله هیواد چې دا هیواد ډیر کار هڅو ته اړتیا لري، نو که د دې مدني فعالان او ویښ ځوانان ستایل کیږي زما په نظر دا ډیر نیک اقدام دی، ځکه دوی به وهڅیږي او د دوی له هڅېدو سره به نور ځوانان هم دې ته تشویق سي چې دوی په هر یو په خپله برخه کې په کومه برخه کې چې وړتیا لري او دا وستایل شي. لکه مونږ تاسو بار بار ویلي دي چې افغانان ښه ژوند او بد مړی نه لري، خو دا هغه مسایل دي چې دا برعکس کوي. اوسني ژوندي فعال خلک له منځل کیږي، دوی ته مډالونه ورکول کیږي، دوی ته جایزې ورکول کیږي، او دوی د داسې غوره شخصیتونو یا د اغیزمنو شخصیتونو په نوم نومول کیږي. دا زما په نظر ښه اقدام دی او اغیزه به یې خورا ډیره وي او دې سره به لا ډیر ځوانان مدني فعالین تشویقیږي چې په هره برخه کې چې دوی وس او توان لري کار وکړي. نو زما په نظر مثبت اړخ ډیر پیاوړی دی او که دا لړۍ دوام عمومي ډیره ښه ده، ډیره ښه ده. لکه یو کس چې ښاغلی صابر حسینی چې په کلو باندې ګرځېده، واقعا د په بایسکل باندې کتابونه بار کړي وو، افغانستان کې د ده یو کس یو انقلاب رامنځته کړ، خلکو ته فکر ورکړ چې یو انسان کولی سي چې هغه بدلون راولي. مونږ د دې یو مثال درلوده په امریکې کې، یوه ونه وه چې ډیره تاریخي ونه وه، 300 کاله عمر درلوده. یوې کمپنۍ غوښتل چې دا ووهي، یوې جنۍ د ونې په سر 2 کاله وخت تیر کړه، 2 کاله یې دادخواهي وکړه له ونې نه. نو مونږ هغه متل هم برعکس کولی سو چې په یو ګل نه پسرلی کیږي، نه په یو ګل هم پسرلی کیږي. که چیرې هڅه وکړي، هاند وکړي، کوشش وکړي، زیار وکړي، نو ډیر ښه اقدام ده. زه دې ټولو ته مبارکي وایم او له ولسمشر نه مننه چې ځوانان یې د معارف پر ورځ ولمانځل، او دغه لس کسه چې انتخاب کړي دي دوی ته مبارکي وایم، او هغه ادارې نه هم باید مننه وسي چې دا غټ اقدام یې کړی دی.
ډیره ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو، یوې لنډې دمې ته ورځو، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. له تاسو سره مونږ ملمانه شته دی، خبرې به وکړي. تاسو هم که څه پوښتنه لرئ د تلیفون شمیرې اعلانومه، تر دمې وروسته مونږ سره اړیکه ونیسئ او له دوی خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 0999 45 45 او 0700 225 55. یوازې پوښتنې نه، که څه نظر هم لرئ د موضوع په اړه، دا هم راسره شریکولی شئ. اوس ورځو یوې دمې ته.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
په یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو تاسو قانون باید تطبیق سي. کله د قانون تطبیق سي،
انان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې دي، چې پرمختګونه سوي دي، کرکټ، فوټبال.
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هره سه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم خراغ لاس. اوس هم ستاسو تلیفونونه ورده، تلیفونونه ستاسو اخلو. ښاغلی مطیع الله ویسار سره په تلیفون دی، دا به هم ستاسو په پوښتنو ته ځوابونه ووایي. ښاغلی خلیل رؤفي او آرش ننګیال سره په سټوډیو کې دوی هم شته دی، نو مهرباني وکړئ یو اوریدونکی راسره په لیکه دی. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. له بکوان ولسوالۍ نه نوم وبخی. بله، لا استاسی
غابری،
استاسی غاګورم، استاسی نوم
دا البته.
مهرباني وکړئ خپل پوښتنه کله راي کې نظریه لري سره شریک کړئ. بله، دغه اړیکې له ماول نه ستونزه درلوده، د اوریدونکو نوم سم ونه اوریدل شو او نور هم غږی پرې راتلو. تاسو دوستانو که چیرې موږ سره اړیکه نیسئ، یو داسې خوندي ځای ځان ته انتخاب کړئ چې غږ مو سم راشي. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، ازادي راډیو ده، مهرباني. مننه، کور بدن. څوک له کومه ځای وروره ځان راوپیژنئ؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان کراو پیژنې څوک لکه مزه دا ډی که هم پریشوا له بدمره بل اوریدونکو همشته کله کله سوي چې د اړی کې وروغي کې خو د دوستانو غک سم درځي یا د رادیو غک لوړوي او یا هم اغازې چې باید خبرې ورنو کې هغه په انتخاب کې څه ستونزه موجوده وي که سم ځ انتخاب شي دا به خوي. یو اړی کا را سره ده، بل مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. ازادي رادیو دا مهرباني وکي.
محترم ته مو ته سلامونه تاسو ته درنه ملمنه ته وروند کوم په دغه هدي ورده کې ما
ورده کې مهرباني وکي. ازادي رادیو دا ستاسو ته خپل موضوع اخیستي.
مننه. مو ته درنه ملمنه ډېر مهمه خبره وکي، خو له مو په نظر باندې ته بده مرو وایم.
فکر کوم چې په اړیکو کې څه سندره په هر حال خپل ملمنه ته ورزو اړیکو بیا ورسره واخلو. وساسه تاسو را سره ان شاء الله.
بله بله نورمان.
ویسا سب تاسو ویل چې ویسا سب اول وخت کې د پښتنو د مترکم یو خاطر به خپل درته وایم. د روژې میاشت وه، یوه ورځ په یوې راډیو سره په یوې ادبي خپرونه کې ملمو، نو پس له ماښامه تقریبا 12:30 بجې د شپې وي، نو په دا راډیو چالانه وه لایف خپرونه، او زه په تلیفون ورسره یم او زه خوب وړی یم ورته. نو بیا داسې شو چې یو وخت د دې انانسرې په غږ راویښ شوم چې وایي چې تاسو پوښتنه واخیسته. ما ورته و پوښتنه مې واخیسته، خو ما یې غږ پرې کړو، سم مې ونه شو اورېدلی. ولې هغه پوښتنه ما نه واخیسته؟ ځکه زه خوب وړی وم. نو ځکه په تاسو باندې غږ وکړ چې ما یې چې انشاءالله یې را سره، ځکه هند هم سخته ګرمي لري، ما یې چې خدای مکه خوب نه وي وړي. د فساد خبره تاسو وکړه چې تاسو چې کوم څه د تیر کال څو ولایتونو ته لاړی د پوهنې پرخ کې، د فساد سږ کال ولسمشر په خپله وینا کې چې کوم د تعلیمي کال د پرانیستې پر مهال یې وکړه، هغه په دې ټینګار وکړ چې د ښوونکي او زده کوونکي له حقه چې څوک خوري هغه د بخون وړ نه دی. دغه شان یو شمېر د ولسي جرګې غړو دوی چې د پوهنې وزارت کې فساد برخه کې، او دا چې مثلا دغه ودانۍ ولې نه لري ښوونځي په دغو کې په ولایتونو کې، دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې کې چې دوی لاړ دي هغې وخت کې د آیات په توګه باندې اپلای په توګه باندې د پوهنې وزارت چارواکي ان تر قومي مشرانو پورې په دې کې ښکیل دي. ستاسو موندنو څه ښودلي د فساد په برخه کې دا تیر کال مو چې درلودل، آیا واقعا فساد موجود دی؟ په کومه کچه دی؟ لوړه کچه دی که په ټیټه کچه؟ څنګه دی؟
تورمان صاحب، بدبختانه چې افغانستان هر ځل د نړۍ په اول لیست دوم دریم لیست کې د فساد برخه کې، نو هغه ملمدار خبره ده چې افغانستان کې فساد شته. او پوهنې وزارت هغه وزارت وو چې دا شپاړس اولس کلونه، یعنی تر ټولو وزارتونو که زه وایم، ډېر فساد همدلته وو، هم د خیالي ښوونځیو، هم د خیالي معلمینو، هم د تعمیر په برخه کې ښوونځي ورک، هم کتابونه ورک، هم ډېر شان وو. دا چې دا څو کلونه پرله پسې د 2009 کال نه موږ په همدې برخه کې کار کوو چې څومره ښوونځی بندې، لتونه څه دي، ولې بندې، په کومو برخو کې ښوونځی بندې، او پیسې ایستل کېږي، فساد دی او څنګه دي، همهغه هم یو سروې په توګه یا خپل حق هوئ چې خپله څېړنه وکړو چې هلته څه روان دي. څو کلونه زه پرله پسې ډېر ولایتونو ته تللی یم، خو تېر کال دا د عیسوي کال په 2019 کې چې څلور دېرش ولایتونو ته پرله پسې سفر همدا و چې موږ وښیو په کومو ولایتونو کې څومره ښوونځی دي، او نسبتاً ورکړو چې مثلا په کوم ولایت کې د ښوونځي نسبت څنګه دی، په بل ولایت کې څنګه دی، څومره تعمیرونه. نو موږ په مختلفو برخو کې مشکلات درلودل. په ډېرو برخو کې د لوی کندهار تر غزنی او تر پکتیکا بادغیس یو شمېر سیمې موږ داسې لرو چې هلته ښوونځي بندې، خو اوس هم پیسې ایستل کېږي، یعنې هغه د خلکو شخصي جیبونو ته ځي، چې بیا
معرف دین چارواکی ولسوال قومي مشران کومه چې تاسو ول فاوی سره شریکان دي. دوهمه برخه دا ده چې پړی رسیم چمدا چې سوي دي کتاب هم خرڅوي دي، د کتاب د چاپ برخه کم پیسې ورکوي. دریمه هغه برخه ده چې تعمیرونو په برخه کې ده، کم تعمیرونه جوړ شوي نه دي خو پیسې ایستل شوي دي، یعنې هغه نړیوالو ټولنو چې مرسته کړې ده، کومو سفارتونو چې مرسته کړې ده، هغوی د تعمیر جوړولو لپاره ډېرې مرستې کړې دي. مثلا یو مثال، د ډنمارک یو موسسه ده، هغې په افغانستان کې 213 څو په شاوخوا کې ښوونځۍ جوړې کړې دي. هغوی ما ته یو چا زنګ وایي، یو افغان چې هلته کار کوي له بهاره څخه، چې دا موسسه غواړي چې اوس خپلې ښوونځۍ معلومې کړي چې زموږ ښوونځۍ رښتیا واقعیت هم جوړې شوي دي که نه. دوی د پوهنې وزارت ته خپل ایمیل استولی دی چې معاش ته باید تاسو راپور راکړئ چې زموږ پیسې پر ښوونځۍ لګېدلې دي که نه. پوهنې وزارت هغوی ته لیکلي دي چې ستاسو ښوونځۍ په هغه سیمه کې دي چې موږ هلته تګ نس کولی، هغه د مخالفینو وسلوالو په لاس کې دي. هغه بیا لیکي چې کله چې زما ښوونځی ما پیسې مصرف کړي دي، هغه د مخالفینو په لاس کې دي، ته تګ نس کولی، نو زما پیسې ولې مصرف شوې؟ چیرې مصرف شوې؟ نو دا خو مخالفینو ته ولاړې. بیا هم دوی زما سره تماس ونیوئ په هغه کومو ولایتونو کې شوې، موږ چې څېړنه وکړه ځینو سیمو ته زه ولاړم، ځینو سیمو د خلکو سره وغږېدم، ځینو زموږ د قلملار همکاران وو، ډېرې ښوونځۍ ورکې وې. حتی د ښوونځي نوم هم نشته خو د تعمیر په نامه پیسې ایستل شوي دي. همدا فساد نو روان وو. خو بیا یو خو لویه ستونزه د افغانستان د تېر دولت او د همدې دولت دا وه، د پوهنې وزارت تل له سیاست ښکار شوی دی، دا د حزبونو سره ویشل شوی دی. کله یو څوک راځي هغه خپل حزب ته کار کوي، کله بل څوک راځي، کله بل څوک راځي. یوازینی کس چې اوس څو وخت سرپرست و د تدریسي برخه کې مین دی، ډاکټر ابراهیم شینواری، هغه اراده درلوده چې فساد را کم کړي. خو هغه یو کس دی، په یو کس باندې کله کېږي. هغوی پلان درلوده هغه یو څه دا فساد را کنټرول کړي په سیمو کې. خو بدبختانه چې وزارت بیا بلې خوا ته ولاړی، نو فساد اوس هم موجود دی، خو یو وخت ډېر یعنی په لوړ سطح باندې و. نو خو اوس یو څه راکم شوی دی، خو اوس هم مبارزه غواړي. اوس هم موږ ډېرې ښوونځۍ لرو چې پیسې هلته ایستل کېږي، هلته ښوونځۍ نشته. اوس هم موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته یو د دولسم سیم تاریخ په 14 کاله کې نه لرو، نه هلک نه نجلۍ. اوس هم موږ داسې ښوونځۍ لرو چې د هغه سیمې د تعمیر پیسې، د کتاب پیسې، د ښوونځۍ پیسې، د معلمینو معاش ایستل کېږي، وځي، وزارت یې ورکوي، خو هلته اصلا یوه ښوونځۍ هم نشته.
ویسا صاحب، تاسو نه یو بله پوښتنه هم کوو، بیا نو تاسو وخت ډېر نه نیسو. هغه دا چې اوس خو د دغه کال لپاره تاسو مډالونه هم واخیستل، نامه خو دا اغېزناکه څېره هم شوی، او تاسو خبره د انقلاب لا پاتې دی که نه؟ تاسو وایي چې د انقلاب کال دا سږ کال لپاره، مثلا روان کال چې دی، روان میلادي کال، لمریز کال وبخی، د دې لپاره څه پلانونه، څه پروګرامونه دي؟ که دا هم راسره شریک کوي بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تورمان صاحب، لکه تر اوسه پورې چې قلملار موږ ډېر کار پر همدې کوو، یو ځای چې زه په ازادۍ راډیو کې نن وایم چې ټول اورېدونکي په همدې وپوهېږي. خلک دا فکر کوي چې دوی ولایتونو ته جلته ماشومان ته کرتاسیه ورکوي، خو اصلا داسې نه ده. زه کرتاسیه له ځانه سره وړم، ځکه هلته د ښوونځي یو څېړنه نشم کولی، چې هلته ښوونځي بند دي، یا یو سیمې ته تلای نشم چې خلک څه وایي، د دوی فکرونه څنګه دي، دوی څنګه راویښ کړو، ولې نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکړي. اصلا موږ کار پر دې دی چې له خلکو قومي مشرانو سپین ډېرو سره باس وسي چې ولې ښوونځي بند دي، ولې خپل بچان ښوونځي ته نه استوي. او بل، موږ تر اوسه پورې تر 2015 پورې څخه زیات بند ښوونځي لرو، موږ پر همدې کار کوو. نو 2018 کال چې مې انقلابي کال بللی دی، او هم هغه ادارو ولسمشر د پوهنې وزیر ټولو په موږ باندې اعتماد کړی دی او موږ یې ستایلی یو، نو دا زموږ پوره مسؤلیت دی چې سږ کال باید شپه ورځ پر ځان یې واخلو. تېر کال په نسبت باید سږ کال ډېر کار وشي. نو د قومي مشرانو سپین ږیرو سره مې خبرې روانې دي په هغه سیمو کې چې هلته ښوونځي بند دي. په 2018 کې شاید ډېر بند ښوونځي خلاص دي، خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته جنګ روان و. د مختلفو لاملونو، هغه لاملونه چې اوس باس کوو ډېر اوږد دی، خو اوس موږ خلک دې ته قانع کړي دي، ولس مو دې ته قانع کړي دي چې تاسو خپله راپور کړئ، خپله عریضه وکړي، له دولته ښوونځي وغواړي، خپل بچان نجلۍ او هلک دواړه ښوونځي ته واستوي. هر څوک چې د فساد په نامه په هر نوم ستاسو د ښوونځي مخه نیسي، یا هر مشکل و په جوړوي تاسو خپل وته ودرې شوندې هم تاسو دوهم کور دی نو فرش کال پرم دغه کمپاین باندې ډیر کار کوو په جنگي سیمو کې خبري روان دي خو ځینې شان شاید مخکې ونه وایي په کومو سیمو کې څومره شوندې خلاص شوي دي دوهم به هغه برخه وي چې کم عامه کتابتونونه دي تر اوسه پورې موږ تر 900 پورې شاوخوا عامه کتابتونونه په ولسوالۍ کې لرو ډیر خلک دا پوښتنه هم کوي چې تاسو کتابتونونه په ولسوالۍ کې خلک په ښار کې کتاب نه وایي ولسوالۍ کې به څه ګټه وي اصلا موږ هلته کتابتون جوړولو څخه هدف دا دی چې یو فکر را ژوندی شي په لیرو پرتو سیمو کې هلته موږ د ولسوالۍ لرو چې تر اوسه د کتابتون له نامه سره ناآشنا دي هلته د خرڅلاو لپاره کتاب هم نشته په کومو سیمو کې چې ما جوړ کړي زه مثالونه لرم د خلکو سره لګېدلی یم حتی نړیوالو رسنیو پر هغه باندې راپورونه هم جوړ کړي د خلکو سره یې خپله مرکې کړي دي چې د کتابتونونه څومره ګټه وکړله څومره خلک یې راویستل څومره یې ښوونځي ته وتل څومره یې مطالعې ته وتل څومره یې د کتاب له فرهنګ سره آشنا کړل همدا کار به وي چې سږ کال موږ کوشش کوو چې د افغانستان مختلفو برخو ته خصوصا هغه برخو ته چې هلته ډېر ضرورت یې عاجل ضرورت یې کومو خلکو راڅخه غوښتنه کړې ده همالته کتابونه ورسو هلته کتابتونونه جوړ کړم دا د کتاب راټولولو کمپاین مخته بوزو او بل هغه شی چې کوم یتیمان چې دوی ته د ښوونځي زمینه نه ده برابر شوې یا غریب دي یا کوم هغه ځوانان چې نورو زده کړو ته لاسرسی نه لري اقتصادي ستونزې لري هم هغوی برخه کې همداسې پلان لرو چې دوی ته د لوړو زده کړو او د ابتدایي زده کړو زمینه برابره شي نو شان نور هم ډېر دي نور وخت چې وخت ونه نیسم ځکه نور دوستان هم خبرې کوي همدا هغوی وخت ونه نیسم
ډېر ډېر مننه ویسا صاحب بریا مو غواړم کور مو ودان ژوندي اوسئ چې ډېر لرې مو خپل وخت مونږ ته راکړی او د ټلیفون په کرخه را سره وای کور ودان
تاسو هم ډېر مننه
بلی روفي صاحب تاسو ته راځو ستاسو په نظر باندې دغه مدني ټولنه چې کوم فعالیتونه کوي کنه تر کومه پورې اغیزمن دي ځکه یو وخت دا نه وي چې مدني ټولنو فعالیتونه شروع کړي ول ارکلی ورنه ډیر خو وروسته وروسته خلکو یو څه انتقادونه هم متوجه شول د مدني حرکتونو ته او مدني ټولنو فعالیتونو کارونو ته ساس په نظر باندې څومره شفاف دي څومره پاک دي او څومره لاسته راوړنو ډک دي دغه کارونه آیا رښتیا ستونزې هم مدني ټولنې خو ډېرې دي ځینې مدني ټولنې ستونزې هم لري مدني فعالین او که څنګه نه دا تورونه دي ساس په نظر په دې اړه معلومات راکړي
افغانستان وضعیت ټول ته معلوم دي که زموږ تاسو روشن فکر دي که د پانتون استاد دي یا د هر څوک چې دي متاسفانه موږ هر بخش کې فساد لرو لکه معرف چې مقدس ترین بخش دي هلته فساد شته دي صحت کې فساد شته دي نو همداسې مدني ټولنې کې فساد شته دي داسې نه دي چې دوی ټولنه پاک دي یا جلا خلک دي یا دوی نعوذ بالله ملائک دي نو مدني ټولنې د فکر نهادینه کولو لپاره یعنی د خلکو ترمنځ رای جولو لپاره دې ته داسې قرنهاو پکار دي زموږ تاسو مدني ټولنې چې دي دا ډېر کوچنی دي اولس کالې عمر کېږي او هغه اصلي مدني ټولنې البته د هغه فرهنګي چې موږ تاسو پخوا هم درلوده دا داسې سازمان یافته او سیستماتیک نه و اوس دغه مدني ټولنې چې اوس دلته رایت شوی دي دا دې لپاره دي چې خلکو د حکومت ترمنځ یو پله شي او د قانون مداري لپاره یا د قانون حاکمیت لپاره دوی همیش یو قوت دي او د حکومت کنټرولول لپاره دوی یو قوت دي چې حکومت کنټرول کړي چې هغه وعدې د کمپاینونو په وخت کې چې دوی خلکو سره کوي یا هغه خط ماش یا هغه لارې چې دوی خلکو ته وایي د کمپاینونو پر وخت کې بیا هغه د هغه په اساس بیا دوی رای اخلي د دغه ټول نظارت او د دغه ټول د تدخیل لپاره د دغه ټول ملاتړ او حمایت لپاره د مدني ټولنې اصلي وظیفه دي خو بدبختانه چې اوس هغه قوي مدني ټولنې یا پویا مدني ټولنې چې باید ولرو نه لرو مدني ټولنې چې دي متاسفانه دا زموږ تاسو ځینې همسایه ملکونه چې دي دویم تخریبوي ډېر سیستماتیک تخریبوي ځکه دوی د هر ملک پر ضد او د نړیوال په سطح دوی تدخیل کوي د هغوی اسنادونه دلته تلفات ملکي څه کېږي زموږ چې اعلامیه صادروو دای خو تنه دلته میډیا ته نه ورکوو یا خلکو ته دا هن شورای امنیت ته مونږ ایمیل کوو هغه نړیوال ملکونو ته ایمیل کوو دا زموږ دادخواهي دي مختلف ملکونو کې چې اوس یو نیم فشار راغلی دي مختلف همسایه ملکونو باندې دویم د مدني ټولنې نه دارېږي او مدني ټولنې فعالیتونه چې دي خوشبختانه که زموږ فعالیت وګوري او د دولت خصوصا صحت بخش کې زموږ فعالیت بیخي دی هغه ځایونو کې چې دولت نشي کولی چې هلته کلینیکونه ولري یا هلته شفخانې ولري، موږ ډاکتران لرو، شفخانې لرو، کلینیکونه لرو، خلکو ته خدمات ترسره کوو. یا د معرف په بخش کې لکه وایسا صاحب چې دی خپله یو مدني فعال دی، یو مدني ټولنې لري، دوی د قلم لار دوی ځي د معرف هغه فساد هغه مبهم فساد دوی پیدا کوي چې ټول خلک پرې نه پوهېږي. همدارقم نور مختلف بخشونه کې مدني ټولنې ریسرچونه کوي، تحقیقانې کوي. او څه کال موږ داسې یو تارګیت لرو چې ولایتونو کې ځینې جنګ سالاران دي. اوس که فکر هم وي دا لکه چې د استاد عطا و د ارګ تر منځ یو لانجه و، دلته هم ځینې مدني ټولنې هغه ولایتونو کې څه و د یو جنګ سالار طرفداري کوو، یا یو څوک چې د قانون حاکمیت نه منو د هغه طرفداري کوو. نو موږ د دغه کسانو لپاره چې دوی پاکاري وکړو، دوی د مدني ټولنې نه ایسته کړو چې دوی د مدني ټولنې په نوم به دي تمامېږي، موږ ځو هر ولایت ته انتخابات کوو، هلته منظم شبکې چې اصلي مدني ټولنې ادرس د ولایت لپاره هغه انتخابات هم کوو. یو یو ستراتیژي هم باندې کار کوو چې د 15 کال لپاره موږ څه هدفونه وټاکو دغه هدفونو ته ورسېږو. بل زموږ اصلي کار چې دی چې دا دوامداره به وي تر ډېر کالونو پورې، دا د افراطیت پر ضد مبارزه دي او مدني فکر رایجول لپاره دي. خوشبختانه تاسو وګورئ هغه جنګ سالاران سی یو وخت کې دوی د پاک له خولې نه غږېده، اوس وایي چې موږ مدني لاریون کوو. د دغه فکر ایجادولو لپاره دا خو خود یو قرباني غواړي. که تاسو متوجه شوی یاست د اول کالون کې چې کرزي صاحب راغلی و روشن فکران هم حقوق بشر او مدني ټولنې نه منه، اوس جنګ سالار مني. دوی په دې معنا دی چې دی دلته یو ډلې ته شته دی چې دلته کار کوي او دا فکر ایجادوي. نو خوشبختانه زموږ تاسو خلک کې انرژي شته دی، دوی کې انرژي شته دی، که چیرته دغه انرژي د مدني حرکتونو لپاره مصرف شي چې دوی مصرفوي، بیا نو موږ تاسو همدا اوس هم په منطقه کې بهترین مدني ټولنه زموږ تاسو دی چې هر کال لکه تحقیقاتو بخش کې زموږ یو ټولنه دی مدني ټولنې، هغه د آسیا په سطح لومړی مقام یې واخیست. یو مدني ټولنه دی چې تحقیقاتي دی د آسیا په سطح، همداسې نور نړیواله جایزې زموږ تاسو مدني ټولنې اخلي خو تر اوسه پورې نیوې دي. او د دې لپاره چې مبارزه وشي مدني ټولنې تر منځ کې چې فساد له منځه لاړ شي، دلته موږ لاس په کار شوی یو کار کوو. خوشبختانه چې اوس ځینې سیستمونه رایج شوی دي دولت لخوا هم چې مالي فرار مالیاتی و دا شیان ټول مخنیوی کوي او فساد کمیږي.
ډیر ډیر من روفی سبی اوریدم کړه سره د جمعه خان همدرد زابل نه. بله همدرد سب مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي موضوع ما شي سم.
السلام علیکم او ډاکټر مرمنو ته سلام او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلام علیکم. جمعه خان همدرد د محل د زابل ولای د کرات تاسو سره اوسیدونکو.
بله مهرباني، د موضوع په اړه څه پښتنه لري نظر وړاندې کوي؟
د البته د سال په بوله تاسو سره پاریک ټول څه وخت کنه دغه په اړه یو لاندې نظر ورکوم چې موږ تاسو په سات په ماریک د دې لامل ګرځي صفات ورته چې موږ تاسو معلومات او دغه څه ټول مدیران په ماشور لوټو هیڅ کله په فساد او دغه څه لار په تاسو مې دې کاروتا لار آواره چې هغه پیسې جته واتی دي ټول په دې خاطر چې په ځانې د مالی معاش یا 5000 افغانۍ نو دې خو نه کولای چې دې ته پوره دي بده بل یو تر مالی د مدیر علي خپل رئیس سره د تر لار وړي دې به په دغه فساد کې راځي او کله د معاش لوړي عمر تاسو ته دې څه کار وکړه چې والي حال کې تلر د کلاک ځواکاري راځي افغانۍ راځه هغه تلر د کلاک مدیران ته تخصیم کا بیا یو مدیر فساد ته نه طرف لري دا یو برخه شو مرتبط به دې دې لکه څنګه چې وکیلان د ماشي درې لکه افغاني ماشه کې هغه به تر کم کې خاص مدیران ته وټاکل شي بیا به ته هیڅ هیڅ کله په فساد نه مارې کې نه دي او بل هغه ولا چې موږ په د مدني حرکت مدني ځوانان به څه وکړي هغه ته بیا مدني ځوانان نو ویل کېږي چې هغه د ځان لپاره اول دغه د قوم د خپل هیڅ رتبه ما تر خپل ځوان مې لمه سره شو څنګه چې خپل لپاره ځوانان سره دي موږ اول دغه د تکلیف شوار کې ماول شوار دا ورکو نو یو بیت مې لیکلو ته پانه خدای هر شپه خدای بدر کې یو څه خدای غواړم بل مر هدف سولا والا یعنی په دې خاطر مر دا هدف نو مر دا غواړو چې یو څه نو تاسو دا نه یی کار چې پران تاسو او مکتبونه جنابی اشرف غنی صاحب په خپل ویل چې دا کار به یعنی نړیوال کار دی د مکتبونو مثلا د هر څه مر تاسو به فکر وکړئ لکه څنګه چې یو رئیس صاحب په کابل کې راغله د خپل مبارکۍ ته نه مرغله نو دې لګا دا چې څنګه دې دې لګا دې خو تر څنګ فعال شخصیت یو فعال ده د چې ومن چې هغه زروکان چې دندې څخه ګوښه کی چې هغه د خپل ځان لپاره د خپل لپاره د
مننه مننه همدرد صاحب ډېر زیاته ننګیال صاحب تاسو تر زو په هغه برخه کې چې ویسا صاحب د تاسو اغیزمنې څیرې په توګه پیژندل شوی یا د ولسمشر لخوا لمانځل شوی دی یا چې هغه د تعلیم برخه ده د پوهنې برخه ده روفی صاحب د مدنی دغه په برخه کې مدنی فعالیتونو په برخه کې دغه شان د رویا سعادت خبر مو وکړه چې د فلم ډرامې په دې برخه کې تړورې مېرمنې په توګه پیژندل شوې په ترتیب سره کده ستراته وې چې دغه برخه څومره مهمه دي چې باید ورته کار وشي تونه اړتیا ده ورته چې واقعا دوی خلک ورته متوجي شوي دي او دا کسان د اغیزمند لرونکو سیرو په توګه پیژندل دي او یا هم ستایل دي منځل دي
ځینې د لست چې ما سره شته دي ځینې واقعا لومړیتوب لري ځینو هغه لکه د معرف په برخه کې واقعا د افغانانو لومړیتوب دی یا د صلح په برخه کې غوره شخصیتونه انتخاب شوي دي اما ځینې داسې دي چې ما هر څه سر چوکه و چې د دوی هغه لاسته راوړنې چې په اصطلاح دغه لقب په ونازول شي یا لده سره مساوي ما داسې څه پکې پیدا نه کړل لکه
کما اشخاص نمونه بناخلو
نه بیاخلو نو ځینې داسې کسانو چې ما هر څه سر چوکاو چې د دوی په دغه تیر کاری ولس کال یا تلس کالو کې ما داسې ولسته راوړنه پیدا نه کړه چې سړی د په یو میډال باندې هدي عقل ونازوي نو بیا داسې تاثیر گزار شخصیتونه ډیره لره خبر ده بل مسله چې پکې ما درکړه کچیر دوی سره مقایسه کو لکه نن د کرکټ ټیم را روان دی او ذهن کې مېمم دا و د چې ما مقایسه کړ لکتر لګ خپل د کرکټ د ټیم سره یا یواز راشد خان سره یعنی اصلا نو مقایسه کېدل د راشد خان لاستراوړنه دومره ستره ده د نبی لاستراوړنه دومره ستره ده چې کېدی سل دی القابونم د اغوی لاستراوړنه ډیر ستر یاغي نن په نړۍ کې اغیزمن خلک دي اغیزناک خلک دي تاثیر گزار شخصیتونه دي یا مثلا د کرکټ بوټ یا د فوتبال ټیم یا د کراتی ټیم یا د زمونږ د ټولنې په نورو برخو کې یا مثلا ځینې شخصیتونه د سیاست په برخه کې غوړه شخصیتونه انتخاب شوی دي چې ما سر شو کاو چې دغه اغلی یا خغلی چې د سیاست په برخه کې دومره ستر مقام ګټلی دی چې ما هر څه سر شو کاو ما د څه پیدا نه کړل چې د سیاست په برخه کې د دوی هغه لسته راوړنه ولري چې د دوی د لسو غوړه تاثیر گزار شخصیتونو په برخه کې بلکې برعکس چې ما د دوی هغه سیاسي لسته راوړنه ولیدلې نه دا چې دوی یووالي ته د هیواد سولې او ثبات ته کار کړی دی بلکې برعکس دوی تفرقې ته کار کړی دی د خلکو ویشلو د افغانستان په ولایتونو ویشلو باندې کار کړی دی اما دوی ته د یو سیاست په برخه کې شخصیت ورکړ شوی دی ځینې داسې څیرې ما پکې ولیدلې چې ما ته یې تعجب وړوی چې څنګه امکان لري چې یا خو دا دی چې جندرم پکې مراد کړی دی یا خو دا دی چې موږ او تاسو قومونه یې پکې مراد کړي دي که نه هغه ځینې پکې داسې هم ښکاري چې هغه د بیستو لستم پوره کړی دی اما ځینې شخصیتونه واقعا پکې د ستایلو دي ما مخکې هم ویلې چې هغوی باید ونازول شي او تر دې لا ډېر ونازول شي نو زه وایم چې په داسې لستونو کې یا په داسې د اشخاصو په تعین کې باید قوم سیمه
دا باید په پام کې ونیول شي. نازول شوی دی کنه د ویسا سه وو د اوفیس وو رویا جان مثلا په فلمونو برخه کې ورته جوړول میرمن له خبرې کړی ته درې وړ برخه کې تاسو کې د یو ناظر په توګه باندې یو قضاوت کوي د دوی لاسته راوړنې څنګه دي په خپل برخه کې
فکر کوم اغلی رویا سعادت د دې ټولنې له خوا نه ده انتخاب شوی هغه یو بیخي بل برخه ده
په دې ټولنې باندې وځي راپور نو
لکه څو ورځې کېږي یو سریال دی د اغلی رویا سعادت خپرېږي هم هغه باندې ځینې کسان شته ده چې مثبت فکر کوي اما ځینې په نیوکې هم لري
زه په ټوله کې دا وایم چې ښاغلی ننګیال چې موږ تر یو کال مخکې پرې مثلا ترکی او هندي سیریالونو ته ناست موږ افغاني سیریال نه درلودو کله کېدای شي په لومړیو کې مثلا سیریالونه فلمونه زموږ مشکل ولري زموږ سینما برخې دقیق تولیدات بل پراتون کې خیر پایلو ته موږ
بله همدغه اغلی رویا سعادت یو مثال دی چې لکه اکشن وګورو هم اکشن فلمونه جوړ کړي دي نظامي پولیسي فلمونه جوړ کړي دي سیریالونه جوړ کړي دي مثلا ځینې لکه د مدني ټولنو په حقله بیا څه باید وویل شي ډیری خلک په دې باور دي هغه انجیوګان چې ښاغلی د ولسي جرګې اوسنی غړی او د پخوانی وزیر بشردوست صاحب چې لغوه کړې وي وایي چې د دوی یوازې نومونه چینج شوي دي په مدني ټولنو باندې اوښتي دا همغه انجیوګانې دي یعنی یوازې د نوم په تفاوت سره په ټولنه کې تغییر نه راځي کنه اما ځینې پکې واقعا فعال دی فعالیت کوي کار کوي مدني ټولنې خو په ټوله کې سړی نشي ویلی مخکې مو ویلی چې په افغانستان کې په ډیرو برخو کې فساد روان دی په معرف کې چې فساد کیږي نو په مدني ټولنو کې به څنګه نه کیږي په داسې ټولنو کې چې هغوی شخصیتونه انتخابوي زه لغمان ته لاړم یو ښوونځي ته چې ګورم د وسلوالو مخالفینو ډیری کارکونکي برحاله په معرف کې دندې لري معلمین دي او برحاله په دولت پسې په همدغه ښوونځي کې تخریب کوي په د دولت معاش اخلي ورسره د ملي پولیسو ته تکفیر فتوی ورکوي په همدغه ښوونځي کې یعنی په هره برخه کې ستونزې لرو دا زمونږ ټولنه یوه نوې ټولنه ده لکه ځینې مسایل بیخي نوې دي مدني ټولنه نوی حرکت دی دا چې خپل پختګۍ ته رسیږي نو ستونزې به هم لري لاسته راوړنې به هم لري خو دا ځینې مسایل داسې دي چې د وخت په تیریدو سره ښه کیږي کرا کرا به ښه کیږي او چې کله ملت هم متوجه شي او دولت هم
څه فقط روفي صاحب یو دقه یو نیمه دقه وخت لرو که تاسو راته د خپل راتلونکو پلانونو لپاره صح کال لپاره وایي څه لرئ د خیره څه به کوئ
زموږ
انرژي پاتې ده که نه
زموږ ټارګېټ خو دا دی چې یو مدني ولس یو مدني فکر لاندې یو ولس جوړ کړو یو ولسواکي یو حکومت جوړ کړو چې مطلق دیموکراتیک حکومت وي دا ډېر اوږد مهال پلان دی او لنډ مهال لپاره غواړو چې ولایتونو ته لاړ شو هغه پاک او ناپاک مدني ټولنې جلا کو د سکرتریات لپاره یا د ادرس لپاره چې ولایت کې هغه باندې کار کوو ان شاء الله سکل او موږ دوه میاشتې وروسته موږ هفته د مدني ټولنې هفته لرو چې دا تجلیل او خلکو ته پیامونه ورکوو ان شاء الله دلته هغه مشکل هغه فکرونه چې خلک لري چې یعنی فکر کوي چې دا یو غربي فکر دی یا غربي کارونه دی هغه ټول ان شاء الله الکو د زکه یو هفته لپاره موږ پیامونه لرو او برنامه لرو دا تجلیل ان شاء الله
ډیر ډیر مننه او فیسب قدرمن اوریدونکو د خبرونه وروسته شیبی نه چاره لول چې تاسو سره خدای پامنی وکړو لخپلو ملمنو درنو خغلی خلیل لوفي متی الله ویسا او دغه شان آرش ننګیال مننه کو چې په دغه خبرونه کې را سره پات شول له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې په ټلیفون مور سره اړیکې ونیولې او خپل نظرونه مو مور سره شریک کړل خپل پښتنې مو مطرح کړې تر بلې خبرونه مو پلوې او باخون کې خدای سپارو خونه ولرای